مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د پنځشنبه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې ساعته خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. د دې ترڅنګ ځینې سندرې هم در خبرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
سلیمشه سهار مو په خیر او لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ونه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. د قندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرایانو وغوښتل چې په دې رسو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوی خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف به نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. په واشنگټن کې د مشال رادیو خبريال وایي چې وزیر اعظم نواز شریف پرون د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړي. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. همداراز وزیر اعظم په واشنگټن کې د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس کې د پاکستان او امریکایي سوداګرانو یوې غونډې ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د سرمایه‌کارۍ لپاره محفوظ ځای دی. نو موري زیاته کړه امریکا د پاکستان لپاره یو مهم اقتصادي ملګری هیواد دی. زیاتره امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. پاکستان به امریکایي کاروباریان دې ته وهڅوي چې په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي. نواز شریف زیاته کړه چې د دوی حکومت په 2013 کال کې د نچکارۍ عمل شروع کړی دی چې مقصد یې د ادارو صلاحیت نور پیاوړی کول او ولسته سهولتونه ورکول دي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي. پرون په بنو پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتۍ شوې دي. په دې موقع د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر ملک نثار علي خان ویل
متاثرین تکیم سامان درې مې بنو شه دو تکیم کرپشن وختا دا او د میرټ خلاف کې مې برتۍ وختا دي د خلاف مې د خپل پریس کانفرنس وکړو. مختلفې مې ان جی اوز دي او سمره د میر راشن پانس دي چونکی د حکومت پاکستان د میر سره دا وعده کړی و قانوني چې تاسو 88% د بتو سره خلک بده شه برتۍ کړی مې 12% د خلک په دې شنه دا برتۍ شوه لهدازه مې شته د خپل کوټه خپل پی راکړه.
د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت او خپل چې د کټبالو لپاره را لګل شوی امداد کې د درغلیو پلټنی وکړي. د کندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډلهیز برید د څلورو حمله کوونکو او یو پولیس له وژلو سره پایته ورسید. د غبري تیر ماښام د وو بجو شاته پیل شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وای چې لومړی یو برید کوونکی له چاودونکو موادو ډک موټر سایکل د پولیسو پر یو مرکز دروازې مخې ته وچاو او وروستو درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د خپلواک په وینا درې سره برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروستو وژل شول. په دې حمله کې دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي. طالبانو د دې پیښې ذمواري پر غاړه اخیستې ده او وای چې اته پولیس والی وژلی دي. د افغانستان د جوزجان خمعب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او وی ویل که چرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي چې د خمعب په ولسوالۍ کې تر شلو ډیر یاغیان وژلي او دیش نور یې ژوندي نیولې دي. ویل کېږي چې په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په دې رستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کی مون تیره ورځ په رملا کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډه خبري غونډه کې پر دواړو خواو غږ وکړو چې خپلو خلکو ته دا حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د بان کی مون تر خبرو لګ مخ کې د اسرائیل پولیس وویل چې دوی پر یو فلسطینی دز وکړي او هغه د دې لپاره وژو چې یو اسرائیلی عسکر یې پر غاړه په چاړه وهلی و. د پولیسو په وینا دغه ښځه په روغتون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بان کی مون د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ له نږدې یوې میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سرسم په یو ناڅاپه سفر بیت المقدس ته تللی. تر اوسه د دې شخړو له امله وسلویخ فلسطینیان یو عرب اسرائیلي او اته اسرائیلیان وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2018 کال د ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویل
Unfortunately, I believe we're out of time. The time necessary to mount a winning campaign.
له بد مرغه زه داسې فکر کوم چې وخت تیر دی، خو مهم وخت دی چې په یو خوله د غټلو کمپاین د نوماند لپاره مخې ته یوسو. د ډیموکراټانو په کاندیدانو کې وس هیل کلینټن تر نورو مخکخه ده. یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې بایدن ځان کاندید کړي وای نو د هیل کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغیزمنې کړې وي. لسو میاشتو راهیسې داسې اوازې وي چې جو بایدن به د ډیموکراټانو له لوري ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي. او وروستۍ خبر دی له رسنیو څخه د دفاع ټولنې وای په ترکیه کې د رسنیو ازادۍ کمی شوي او د خبرانو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی. له رسنیو څخه د دفاع د اتو ډلو استازو ویلي دي چې د نومبر د لومړۍ نیټې د پارلماني انتخاباتو په دورشل کې په ترکیه کې د بیان د ازادۍ یوه بیړنۍ غونډه جوړوي. دوی وایي د دې لپاره یې ترکیې ته سفر کړی دی چې د رسنیو د ازادیو د محدودیت په برخه کې یې اندېښنې زیاتې شوي دي. دا تر دې محل د مشال لړۍ خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساتخ خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په واشنگتن کې له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمیر مسلو خبرې کوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد وایي په غیر حکومتي ادارو کې د شمالي وزیرستان لوستو کسانو ته روزګار ورکړل سي. د یاد اتحاد مخکښ ملک نثار علي خان مشال رادیو ته وویل
چونکه د حکومت پاکستان د مشر د وعده کړی و قانوني چې تاسو اتیاسو څخه به تاسو خلک بده شي برتي دي په میر 12 څخه خلک به شي مده برتي شوه
ونه.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د کندوز جګړه ځپلو ته د مرستې په توګه غنم ورلېږي. د بلوچستان د پرمختګ ادارې د تشتول شو کسانو کورنۍ وایي د دوی خپلوان دي خوشی کړل سي.
مور او زموږ خاندان سکم دی مردا مطالبه کوي له طالبانو زخه سیبایي د انساني همدردی پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړي دي او بنديان کړیم دي دار اخلاص کاست زموږ په کورو کې ډېر بد حالات دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو پخوانی وزیر محمود سوما د اروپا په اوتریش کې تر مرګ ورسته په خوست کې خاور ته وسپارل شو.
دا د افغانستان د معارف د پورا کیمیا ولې کله دا کیمیا دی ووم سین ناتر ګل سم سین په پرا تدریسیږي تدریسیدا او دا بو تدریسیږي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نو ریپورتونه شننی او ځینې سندري هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره وسی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریده، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د امریکا د څلور ورځني سفر پر مهال نن په واشنگتن کې له ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمیر مسلو خبرې اترې وکړې. نوموړي تیر ورځ هم مصروف ورځ درلود او یو شمیر ملاقاتونه یې کړې دي. زموږ همکار ګولایاز په واشنگتن کې د ډیوا رادیو له خبریال افتخار حسین سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې پاکستانی وزیر اعظم شریف د چهارشنبې ورځ څنګه تیر کړه. افتخار حسین وای
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته واشنگتن د سفر په مهال چې د دوه مهم ملاقاتونه کړي دي، په دې کې د امریکا خارجه چارو سیکرټر جان کیری سره ملاقات او دویم دا چې په واشنگتن کې چیمبر اف کامرس کې د امریکایي او پاکستانی کاروباري خلکو ته وینا او دوی سره ملاقاتونه. په دې کې اول تفصیل غواړم چې درکم د خارجه سیکرټر جان کیری سره د ملاقات په دغه وخت دی ویل چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد وګړې هڅې کوي او ترهګرۍ د دواړو په ګډه باندې یو چیلنج دی. د میا نواز شریف او د جان کیری چې کوم ملاقات وو په دې کې ډېرې خبرې په مختلفو موضوعاتو چې کوم د ایم بی سی لخوا یا وروسته زمونږ د چارواکو سره خبرې وشولې او نور کوم معلومات په مطبوعاتو کې مونږ ترلاسه شوي دي، په هغې کې مهم ټکي هم د ترهګرې پر ضد د جګړې خبرې وې. راځو د چیمبر آف کامرس دغه موضوع ته. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ناستو خلکو ته، امریکایي کاروباریانو ته دا پیغام ورکوه چې د ده حکومت د ترهګرې پر ضد ګامونه اخیستي، پاکستان اوس د سرمایه کاري لپاره یو محفوظ ځای دی. دوی په پاکستان کې د غټو پروژو ذکر وکړ، په سیمه کې د اقتصادي یووالي ذکر وکړ، افغانستان سره د ترانزیت ټریډ کوم چې غټ یو کاروباري لوزنامه ده، وایي چې پاکستان ژمنه لري په سیمه کې امن او په سیمه کې د کاروبار لپاره به همیشه خپل مثبت رول لوبوي.
افتخار کدار ته وایي چې د میر محمد نواز شریف د نننۍ ورځې چا چا سره ملاقاتونه متوقع دي؟
ګولیاز، تر ټولو مهم د دې سفر چې کوم ملاقات دی هغه د امریکا صدر براک اوباما سره دی، او هغه به څنګه تاسو وایي دغه بنن کیږي. په دې کې 11 بجې د ځایي وخت مطابق ته وخت ښودل شوی مطبوعات ته او خبریالانو ته. په دغه ملاقات کې چې دی تر ټولو مهم موضوع چې تر اوسه پورې مونږ د امریکایي چارواکو څخه اورېدلې یا مطبوعاتو یا پاکستانی چارواکو نه، نو هغه د افغانستان موضوع ده. افغانستان په امن کې د پاکستان مثبت کردار، دا په خاصه توګه کله چې 13 هفته د امریکا صدر براک اوباما خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان وزنډو، په دغه موقع هم په واضح ټکو کې ویلو چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د سفر په محل به دغه سره په دغه موضوع غږیږي. په دې کې دویمه مهمه موضوع د پاکستان د اټومي وسلې جوړولو د پروګرام خبرې دي. خو په دې کې بنیادی نقطه دا ده چې د پاکستان لخوا کوم پروګرام دی کې دي شي د ټاکټیکل نیوکلیر ویپنز کوم چې ویل کیږي پاکستان جوړی، د دې د محدود کولو لپاره امریکا د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي. پاکستان نه دې تایید نه کړي، چارواکو ویل دي چې کوم لوزنامه باندې خبرې نه کیږي بلکې عمومي خبرې به کیږي.
په واشنگتن کې زموږ همکار افتخار حسین چې د ګولایاس پښتون ته ځوابونه ویل. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ملاقات په د امریکا او پاکستان پر خپل منځي اړیکو څومره اغیز پرېږدي، او د سیمه ایزې همکارۍ لپاره به د امریکا له پاکستان څخه غوښتنه وي؟ همدا پښتنې زموږ همکار داود خټک د امریکا د واشنگتن په ویلسن مرکز کې د سیاسي او نړیوالو چارو له څېړنکار مایکل کوګل مین څخه کړې دي. دی وایي:
زه په دې خبر یم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر او له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو په اړه په پاکستان کې هیجان دی، او رسنۍ هم له دې ډېرې تمې لري. خو زه بل فکر کوم موږ باید زیاتې هیلې ونه لرو. زما په فکر د امریکا او پاکستان اړیکو نوعیت د بدلیدو په حال کې دی. لږ تر لږه د امریکا له نظر سره سم دا اړیکې بدلیږي. له هغه وخت راهیسې چې موږ په افغانستان کې فعاله جګړه پای ته رسولې، نو پاکستان د امریکا په ستراتیژي منظرنامې کې هسې جوت نه دی لکه پخوا چې.
تاسې څه فکر کوئ چې نواز شریف تر څومره حده د پاکستان په خارجه پالیسي اختیار لري؟
تر کومه چې د امریکا یا یو بل هیواد په اړه د خارجه پالیسۍ خبره ده، نو نواز شریف په دې تیر یو کال یا دغه هومره موده کې ډیر کمزوری شوی، او همدا وجه ده چې د دغه ملاقاتونو نه چې نواز شریف د چارواکو سره په واشنگتن کې کوي د ډیرو نتایجو تمه نشو لرلی.
تاسې دا فکر کوئ چې امریکا د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه په پاکستان فشار راوړلی شي؟
زما په فکر امریکا به هڅه کوي چې نواز شریف بیا هغه مقام ته راولي کله چې په حیرانوونکې توګه د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې شوالی تر سترګو شو. بې شکه دغه شوالی د جرنیل راحیل شریف د کردار په وجه رامنځته شوی و، نه چې د نواز شریف له وجه.
په پاکستان کې داسې ویل کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به له امریکا د سیویلین نیوکلیر ټیکنالوژي غوښتنه کوي. آیا امریکا دې ته تیار ده چې د پاکستان سره داسې یو لوزنامه وکړي؟
دا یوازې یو خوب دی او رښتیا نه دی. زما په فکر پاکستان چې له امریکا سره پر ملکي یا سیول اټومي معاهدې ټینګار کوي، نو یوازې د دې لپاره چې هغه څه ترلاسه کړي چې هند حاصل کړي. زه دا تصور هم نشم کولای چې پاکستان به د ملکي اټومي تړون لپاره ضروري شرایط ومني او خپل اټومي پروګرام به محدود کړي. بل تلته په امریکا کې د پاکستان ضد یو ډول د دښمنۍ احساسات دي، په ځانګړي ډول په کانګرس کې. نو زما فکر دی چې که داسې تړون کېږي، نو په امریکا کې به دننه ډېر زیات سیاسي خنډونه وي، ځکه چې د همدې مشکلاتو له کبله له هند سره هم تړون په ډېره ګرانه منظور کړل شو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د شمالي وزیرستان د ټولو ګوندونو سیاسي اتحاد وایي چې په غیر حکومتي ادارو کې د دوی ځوانان او پیغلو ته د کار زمینه برابره سي. د یاد اتحاد مشرانو د چهارشنبه په ورځ ناوخته په بنو کې تر یو خبري غونډه وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وي خو اوس یې نه پوره کوي. د سیاسي مشرانو یو شمېر نورې نیوکې او غوښتنې هم درلودې. تفصیل به د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد مشرانو بنو پریس کلب کې په خبری غونډه کې دولت نه غوښتنه وکړه چې کډوالو لپاره کارکون کې غیر سرکاري تنظیمونو کې دي. د شمالی وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه تعلیم یافته ځوانانو ته موقع ورکړل شي، څنګه چې د دوی په وینا دولت ورسره په اول کې ژمنې کړې. خبری غونډې پر مهال دوی په پولیټیکل انتظامیه نیوکې وکړې چې د دفتر ټول عملای وزیرستان ته بدله کړې او بنو خوشا کې میشته کډوال دفتری کارونو پسې د کډاو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل میرټ خلاف په این جی اوګانو کې چې کمی برتۍ کیږي په هغې کې د دوی ته کوټه پوره شي، څنګه چې ورسره وعده شوې.
متاثرینو ته کوم سامان درې بنو شي، دلته کوم کرپشن وخته ده او د میرټ خلاف کومې برتۍ وخته دي، د خلاف موږ د خپل پریس کانفرنس وکړو. مختلفې موږ این جي اوز دي او سمره د موږ راشن پاڼې دي، چونکې د حکومت پاکستان د موږ سره دا وعده کړې وه قانوني چې تاسو 80% به تاسو خلک په دې شي برتۍ کېږي، موږ 2% خلک په دې شي نه ده برتۍ شوه. لهذا موږ ته د خپل کوټه خپله پیرا کړه شي. ترکیې نه چې کوم سامان راغله وه د اوې سره خاندانې انتهایي کرپشن شوه ده، هغه کرپشن تحقیقات وشي. او د کوم دولت کې موجوده د هلال احمر چیرمن ده، موږ د حکومت نه لاغه مطالبه کوي چې څنګه دا یو سیاسي سړی ده، د هغه ادارې ته دا یو غیر سیاسي سړی رول شي.
شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وای پولیټیکل انتظامیا نن بنو میران شاه شهره باندې د تجارت خلاصولو هڅه کوي، خو د غلطه آباد خلک بیا واپس نه لګي او دغه خلک یې هیر کړي چې په مشکل کې د کډوالې ژوند کوي.
د غلام خان د بانی برګیم روډ دی، په دې روډ باندې خو لویه آبودي دا روډ ابي دی کلیئر کړای دی، خو موږ په دا نه پوهېږي چې پولیټیکل په دا باندې زیر ویر کوي چې دا روډ دا کولاړ شي، ټرېډ دا پکې هغه کولاړ شي. ګوره دیدی کې زمونږ دای دی پیڅې کیم کېری نه دي، ټول دا علاقه خلکو سره بي دي، کو ویل چې دا روډ محفوظ وي خو د مو علاقه هم محفوظه ده. دای په باندې توجه نه ورکړي، دلته موږ په دا ټینټینا کې کیم خال پرتا دی، دای دې ترانزټ ولتای چې آزاد ور کوي چې دا د مپا دې پورا دی. بیا مو دا وامه وټر ګاډی ته هاندای چې دا تر کو چاها بیت لای رتلای شي، عوام دا واپو واپس خپل کینه چې دا یابوت کو روزګاری جوړ شي، کاروباری جوړ شي، تعلیمي بحال شي.
یو مشر ولایت شاوای پولیټیکل انتظامیه کیمپ افیس بنو کې د شناختی کارډ یا ډومیسایل لپاره یو فارم په میاش کې هم نشي دسخط کوله.
مونن سلوارم اورېزو چې تحصیل تا لور شو د موزې یو منشینا د استحات پکړه د کې تحصیل زور نه پکې دی، بیا سال ورو شي د چې پی ان پکې دی، بیا سال ورو شي د کې پی ان پکې، بیا به سال ورو شي د میاش په مور تیر شو د داخله مې کړی دو یې شناختی دی پورا او اوتا سینا دی یو تحصیل زور دا یو منشي دا کله مې هم شاول تب روي کله مې لري ول تر روي کله شوس مې مو مل تر ټول یې بدل کړی مې ربني دا اوسې د خلک ته ډېر تکلیف ته ولاس راخې لپی ځای موجود دی او عملانستانه پوس عملاسته خلک حاضر لر بازري سک پر کار کړم عمر بازري سک په خیر تر بازري
خبري غونډه کې دوی دا هم وویل چې دا کډوالو مختلف وستونزو په هوارولو باندې متعلقه محکمه توجه ورکړي او څنګه چې ورسره دولت وعده کړي هغه دې سرته ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسه سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښست. پاکستان د افغانستان په کندوز کې د طالبانو تر برید وروسته د خوراکي موادو د کمښت د مخنیوي لپاره د یو جهاز غنم ورلېږلو اعلان کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی چې دا پریکړه وزیر اعظم نواز شریف کړی او د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د یو شمیر خونړیو پیښو په نتیجه کې افغان چارواکو پر پاکستان کلک نیوکې کړې دي. د سیاسي چارو کارپو وایي مرستې ښه خبره ده، خو پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه په تګلاره کې بدلون راولي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت کې اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنم د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخو برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته، چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بېرته ونیو. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو له کمښت سره مخ شوي، چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بېرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ورولېږي. د پاکستان حکومت وایي د قندوز ولایت خلکو سره د پاکستانی حکومت او د دې هیواد دولت د نیکو پیرزینو د لړۍ یوه کړی ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په قندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو د لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له قندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان کورنن باندې او دغه په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي، د پرخې نه د ترقې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره، پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن د پاره د افغانستان د پاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یو اجتماع پیړۍ په ګاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربیره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
د بلوچستان له پښتون میشت سیمې کلاسفلا څخه په سپتمبر میاشت کې د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کارکونکي وسلوالو تښتولي وو، چې په دې وروستیو کې پاکستاني طالبانو یو ویډیو هم خپره کړې ده. د تښتول شوو کسانو کورنۍ له طالبانو خواست کوي چې تښتول شوي کسان دې پر انساني همدردۍ راخوشي کړي. دوی وایي چې په کورنۍ کې یا په ډیر بد حالت دی. د مشال ریډیو خبریال د خدای نور ناصر له تښتول سو کسان له کورنوی سره ژغدل یو دا ریپورت برابر کړی دی.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود علي څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول سوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول سوي کس د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال راډیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي:
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی مرده مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړي دي او بندیان کړیم دي دار خلاص کا ستاسو مو پکورو کې ډیر بد حالات دي.
د سکندر په خبره د بچا خان او زامن او دونه دي چې په خبره نه یوازې دا بچان در پدره دي بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوان یې پسې خپه دي.
بچان ډیر سخت پریشان دي. یو لور خګر سره اوس د ټیمنټل د ګر سره د په هغه باندې ډیر سخت پریشان ده. مور د سپینسر مور د هغه د غلط کې د کور تمام سکم دي هغه دا برداشت نشي زیات مزید دا برداشت نشي کولای سي دوی دوی نسر اخلاص نو کور ته بادي بربادي.
اجاز احمد چې د تشتول سوي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تشتون کې دي د بشريت پر اساس د دوی لورور سره ټول تشتون کې خوشی کړی
بس ساري پریشان سر خاندان پورا فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي هغه ټول پسې خفه دي. زمش پلار چې د زړه ناروغ دی هغه هم سخت خفه دی. موږ د انساني همدردۍ په بنیاد خواسته و چې زموږ ورور دی را خوشی کړی د ویل ورده چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله مرغا فقیرزی سیمه څخه د بی ډی ای شپږ کارکونکي تښتولي وو چې په دې ورسیو کې د پاکستانی طالبانو مسعود دلیل خوا مشال راډیو ته لومړنی ویډیو را لېږل سوی چې پکې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د عزیز افغان په ژغ کې وسندر اور تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ایزابان په ځخ کې مسندر اوریدا اوسم ګلایز را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بنند امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. په واشنگتن کې د مشال اډیو خبريال وای چې وزیر اعظم نواز شریف پرون د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګری دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي. پرون په بنو پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتی شوې دي. د قندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډله ایز برید د څلور حمله کوونکو او یو پولیس له وژلو سره پایته ورسید. د غبري تیر ماخام د وو بجو فوته پیل شو. د قندهار د والی بیان وای چې لومړی یو برید کوونکی له چاودونکو موادو ډک موټر سایکل د پولیسو په یو مرکز دروازې مخې ته وچاو او وروسته درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د جوزجان خمیاب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شو. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماخام رسنیو ته وکړه او وی ویل ک چې جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کیمون له فلسطینیانو او اسرائیلانو وغوښتل چې په دې وروستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کیمون تیره ورځ په رام الله کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډه خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې خپلو خلکو ته دا حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2016 کال د ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن دا خبره تیر ورځ په سپین ماڼۍ وکړه او د رسنیو د دفاع ټولنې وای په ترکیه کې د رسنیو ازادۍ کمی شوی او د خبرونو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې ګلایاز وړاندې کول. اوس هم تاسو پام د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پر لور اړو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله لوستي دي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د فرنټیر هډ کوارټر بالا حصار دورې په موخه ویلي دي چې تر هغه غری پر ضد جنگ کې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او اپریشن ضرب عزب لوجې په ملک کې د امن وضع ډیره ښه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه کېدو لوجې په معیشت کې بهتري راغلي دي او غیر ملکی سرمایه کاران په پاکستان کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي اخلي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان ولسته ملري چې ډیر زر بعد ملک نه د تر هغه غری خاتمه وکړي شي او دا شان با په ملک کې په مکمل توګه امن پر ځای شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا. ورسپانه لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې د پوره سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي او هم په دغه ورځ د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودري په واشنگتن کې په یو بریفینګ کې وویل چې افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کېدای شي او پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مفاهمتي عمل کې د سہولتکار کردار ادا کوي ولوتا تیار دی. ورسپانه لیکي چې حکومت د ملک نه تر هغهري خاتمه لپاره پوره ازمه دی او غواړي چې افغانستان کې هم امن راشي ځکه که په دې منطقه کې په یو ځای کې هم بدامنی وي نو اثرات یې په ټولو ملکونو پرې وځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې نړیوال ورورولې دی په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او د پاکستان معیشت ښه کولو کې خپل کردار ولوبوي کوم چې د دې سیمې د حالاتو له وجې متاثر شوی دی. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تیرو څو اونوره هسه هندوپال ډله پاکستانی فنکارانو ادیبانو او لوبغاړو ته دړکې ورکوي او د نریندر مودي حکومت جوړېدو را په دی خو دا ډله غني چې په ضد یې څه قسمه ګامونه اخستل ګران دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د مهال خپل منځي اړیکې د تاوتری خوالي ښکار دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه سیکرټرانو په کچ کې یو لوري ته د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې نو بل لوري ته د شوسینا لوري داسې ناوړه عملونو لوجې دغه اړیکې نور هم خرابېدو طرف ته روانې دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم میانور شریف د سفر په داسې حال کې کیږي چې هیواد یې جمهوري عمل د ستونزو سره مخ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې ممکنه ده د افغانستان په کندوز ښار کې په روغتون بمباري د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکاري کې د نمګړتیا له کبله سوي وي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله خپل مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف په داسې حال کې د امریکا دوره کوي چې په هیواد کې یې جمهوریت عمل د تل په سیر د مشکلاتو سره مخ دی. دا راز په پاکستان کې د ولسی یعنی سیول حکومت او پوز ترمنځ د واکمنۍ توازن اکثره ګډوډ وي او د بدنصیبۍ خبره دا ده چې زیاتره د امریکا له وجې دغه توازن لا نور خرابېږي. مجله لیکي چې تیر کال د حکومت خلاف د تحریک انصاف ګوند درنو د پوز په وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف حیثیت کمزورې کړو چې له وجې یې په یو شمېر برخو کې د نوموړي کردار محدود کړی شو. دا راز نواز شریف په پاکستان کې د پخوانی جمهوریت حکومتونو په شان په کورنی معاملاتو کې پوره اختیار لري خو دا ښکاری چې په بهرنو چارو کې اختیار کم دی. د مجلې په وینا امریکا ته د نواز شریف سفر ډیر زیات د اهمیت وړ نه ګڼل کیږي ځکه چې امریکایي حکومتونه پاکستان ته تل د امنیتی معاملاتو په نظر ګوري او د لړکې د دغه هیواد په پوز ډیر تکیه کیږي. دغه وجه ده چې امریکا ته د پاکستان د جمهوری حکومت د چارواکو په نسبت د پوزي چارواکو سفرونه ډیر کامیاب وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسلوالو نه د کندوز خار د آزادولو لپاره چې کوم افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو نه د هوایی بمباری غوښتنه کړې وه هغوی د هیواد د نورو برخو نه په بیړنۍ توګه دغه خار ته استول شوي وو او کوم امریکایي جنگي جاز چې دغه کاروي کړې وه هغوی هم د دې افغان ځواکونو سره په اول وار همکاري کوله. که څه هم د اکتوبر د دریمې نیټې د کندوز په یو هسپتال د بمباری تحقیقات اثر ته نه دی رسیدلی خو داسې ښکاري چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له وجې دغه پیښه رامنځته شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په کندوز د بمباری د پیښې ځینې نور وجوهات هم امکان لري لکه چې د امریکایي ځواکونو مشرانو هم دا منلې چې دغه برید نه وړاندې امریکایي ځواکونو ته د ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار وو. د 2014 کال نه پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کردار د ترهګرو نه ځان د محفوظه ساتلو او د مرګ د خطر سره مخ د افغان ځواکونو مرسته کولو پورې محدود شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته غوړیاست. د شام د ولسمشر د ماسکو پر سفر واشنگتن نیوکه کړي بشړ لسد 13 ورځ بیرته د مشک ته ستونسو د درې اونۍ وروسته تر دې د روس لمشرانو سره په ماسکو کې وکتل چې روسي الوتکو په شام کې بمباری پیل کړي او ویل کیږي چې په سلګونه کسان تر اوسه په دې بمباری کې وژل شوی دی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې احمد شیبری وړاندې کوي.
سپین مانی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته څرنګه سرغالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مانی ویان اریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل موږ اسد ته پر سرغالۍ هرکلی ولید هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلال دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي
او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او وخت یې یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تیرو دریو اونیو کې روسیا الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولې دي. خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې روسیا الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي چې د روسیا الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 370 تنه وژل شوي، چې په دوی کې 128 تنه ملکیان دي.
مشال ریډیو ته غوښتست د چرشنبه ورځی نو وخت مزګر د افغانستان د لوړو زده کړو د پخوانی وزیر پوهاند محمود سوما جنازه په خوست کې خورته وسپرل سو. پوهاند محمود سوما د اکتوبر د میاشتې پر 14 د تیر جمعې په ورځ د اتریش په ویانا ښار کې وفات شوی وو. د مشال ریډیو خبريال نجیب الله خیل د هغه د ژوند او کار په اړه یو شمېر کسانو سره غږیدل او دا ریپورت یې برابر کړی دی.
د افغانستان د لوړ زده کړو د پخوانی وزیر پوهاند محمود سوما د جنازې په مراسمو کې د خوست د لوړ زده کړو د مؤسسو او شیخ زاید پوهنتون استادانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو او د سوما سلګونو نږدې خپلوانو او دوستانو برخه درلوده. محمود سوما د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د ماسټر او په کچه د ساینسي مضمون کیمیا په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او د افغانستان د ښوونیز نصاب د ډېرې ټولګیو لپاره د کیمیا کتابونه لیکلي ول. په خوست کې د همکارۍ د شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې محمود سوما علمی شخصیت او د خپل کری او سیمه ور اخوه ټول هیوا ته په نیمه ډګر کې ډیر خدمت کړی دی.
مرحوم سوما صاحب یو علمی شخصیت او د نه تنها د وکلی و کور و منطقې د پرابل کې د ټول افغانستان د پر ډیر لوی عظیم خدمت کړی دی. د افغانستان د معرف د پورا کیمیا ولې کله دا کیمیا دی و هم سیم نه تر دول سم سیل په پرا تدریسیږي تدریسی دا او دا بو تدریسیږي.
محمود سوما په افغانستان کې اوږده سیاسي سابقه درلوده او د سور له تحول وروسته د لوړز د وزیر وټاکل شو. د سیاسي چارو کارپو یوسف انتظار وایي سمانه یو علمی کسو بلکې مطرح سیاسي شخصیت هم
دا د دې ترڅنګ چې یو علمی او اکادمیک شخصیت او یو سیاسي شخصیت هم وو. د سیاسي مبارزه کوله په افغانستان کې او د هیله ورمنه دا چې څنګه وکول شي افغانستان ترقی په لور د سوکالۍ په لور همشانه د تمدن په لور پرمختګ وکړي او خلک ښه ژوند برخوداره وي.
زاد شان غیر چې د مرحوم سوما کلیوال دی وایي
کله چې د کابل کې لوړې زده کړې کولې د ژمې په رخصتیو کې به چې خوست راغی کلی ته براغی د کلی ځوانان نوي ځوانان او ماشومان به سهار او ماښام کې ولی وو ټولو ته به درسونه ویل.
د سوما مشر زوی چې د پلار له جنازې سره د اوتریش څخه راغلی وای پلار خپل هیواد کور او کلی سره ډیره مینه درلوده او تر پای د خپل هیواد د آبادۍ هیله او مینه کمه نشوه.
د ما پلار لکه څنګه چې یو ښه او مهربان او استاد وو همداسې یو ښه او مهربان پلار هم وو. موږ ته به همیشه د وطن والی او د وطن سره د مینې درسونه به موږ ته راکول او نه تنها موږ ته بلکې د مینه وه چې د ټول زده کوونکي باید د وطن والی او د وطن سره د مینې درسونه زده کړي.
یاد دی وی محمود سوما په کابل کې د کورنۍ جګړو پر مهال پاکستان ته کډوال شو او درې کال له خپلې کورنۍ سره یو ځای په پیښور کې وو او وروسته د هغه ځای اروپا ته ولاړ او له دوه لسیزو راهیسې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په اتریش کې اوسېده او همالته د زړه او پښتورګو د ناروغۍ له کبله یې د تېرې جمعې په ورځ د 78 کلونو په عمر د تل لپاره له دې فانی نړۍ سره مخه وکړه.
د پاکستان په کومه سملې کې د قبایلی سیمو په حق له دوشتم بدلون او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شامل دو پر موضوع پېښور کې یو دستور سویدا. په دې غونډه کې ګڼ شمیر قبایلی ځوانانو او د کوونکو ګډون درلود. د مشالې خبريال خالد خان ورغلی او له هغه سره غېدلې.
په دې مهال د کرمی ایجنسی نه د قومي اسمبلی په خواني غړي منیر اورغزه اویل چې د پاکستان عسکري قیادت سره سره د هیواد ټولوي سیاسي ګوندونه قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملو دوه لپاره سلا شوی دی او دا راتون کې عمومي ټاکنو نه وړاندې با قبایلی سیمه دا پښتونخوا برخه جوړه شوی وی. منیر رگزی چې تیر کمی سمله کې د فاټا پارلماني لیډرو زیات کړه په دستور کې د دویشتم بدلون وروسته با په سمدستي توګه باجوړ ایجنسی او ټولې نیم قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او بیا 2013 پورې خیبر ممن کورما او وزیرستان ایجنسی په کامی بهیر کې شامل کړی شي. دا منیر اورگزی په وینا پاکستان کې فوج د ټولو نلوی او با اثر اداره ده او هم د هغوی په سلا به دغه ترمیم پارلیمنت نه منظورولی شي.
بالکل موج سره خپل معلومات دي هغه مطابق فوج بالکل ان بورډ ده. فوج سره د فټ سیکټر والا ذمہ دارانو خلکو یو نه دوه نه درې نه ډېر میټینګونه کړي هغه بقاعده هر څه سټډي کړي او هغه سټډي نه بعد ډېر بدی منې کور شوی ده څو میاشتې هغه نه ورسته هغه بالکل نوشریف تکلیر سر کړی سره ده
دا فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز بمند اول چې دوی د هیواد ټول سیاسي ګوندونو سره ملو شوي دي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به هم ډیر زر د دوی مرسته وکړي. هغه زیاته کړه په اسلام آباد کې په یو کم دیرشم اکتوبر د دوی احتجاجي لاریون به اوس د شپږم نومبر نه پس کول شي.
شپږشتم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کېدو زمونږ دا فیصله اخیسته وه چې مونږ په 29 تاریخ باندې د پېښور د موټروینا یو ډیر غټ جلوس په شکل کې احتجاج روانو او دا به د پارلیمنت مخې ته مونږه دا احتجاج کوو چې دا بل زر تر زر کامیاب کړی شي. هغه د 26 تاریخ هغه اجلاس کوم دی هغه شپږم نومبر ته وغځول شو.
په دغه دستور کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد نسیم نور اویل په کار دا چې قبایلی سیمو کې په سمدستي توګه نه بلکې په مزه مزه جمهوری بدلونه راوستي شي.
زما مطلب دا دی چې ډیموکراتیک سیستم د ګراس روټ لیول نه ډیولپ کړي ټیک شو چې کوم کې خزم کنټیسټ کولی شي الیکشن ځوانان هم کولی شي څنګه چې دلته دی کټګوري یې دی یوت والا دی او پلانې کونسلر دی او ډنګلي کونسلر دی داسې دی چې بیا به دغه علاقہ چې دا نو سلولي ان ګراجولي به په مزه مزه بکیږي.
دا منتظمینو په وینا دوی دغه دستوري ته د قبایلی سیمو نه د کمی اسمبلی غړي او نور سیاسي ګوندونو مشران را بللي خو بیا هغه د ناسرګند وجوهاتو په سبب ګډون اونکړو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو پام یو بل سندره تراړو.
ਬਰਵਾਖੜਾ ਖੁਦਾਈ ਬਰਾਵਲੀ ਦੌਰਾ
د بشری حقوقو کارکونکو وای چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په ځنګړې توګه په سواد کې د انجونو په دښمنیو کې د روغ جوړې لپاره ورکول کیږي. د بشری حقوقو کارکونکو وای په خیبر پښتونخوا او په ځنګړې توګه سواد کې د سوري رسم د نه ختمېدو وجه د قوانینو نه عملي کېدل دي. په دې اړه انیس اجمل رپورت لري.
د بشری حقوقو کارکونکو وای چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په سواد کې اوس هم په دښمنیو کې د سوري ورکولو کې سونه مخې ته راځي او له وخت تېرېدو سره په دې کې زیاتوالی راغلی دی. د سواد سره تعلق لرونکي د بشری حقوقو فعال نیلم چټان وایي که څه هم د سواد په اکثر سیمو کې په خلکو کې پوهه زیاته شوې او د بشری حقوقو ادارې د ښځو د حقوقو لپاره کارونه هم کوي، خو د سواد غریزې او لرې پرتې سیمې اوس هم د بشری حقوقو په اړه د پوهاوي او د تعلیم نه بې برخې دي، نو ځکه هم په دغو سیمو کې د سوري پیښې زیاتې دي. هغه زیاتوي
اسلام کم حق گورنمنٹ مطلب
پسواد کی سیڑون کے شوکت شرار بھی اوائی پخاب پکبائلی نظام کے چکل خزی دخمنیو د ختم اولو او دروغی لپارا پسورا کی ورکل شوی نو دائی بڑی رزت و احترام کے دو اکثر با دروغی رستو خپل کورونو تا واپس هم کل شوی، خو اوس په سوره کې ورکل شوی خو ځتا خلک اکثرا ډیر پسپک نظر ګوري.
داسې د چې د دې خو قبایلی جوړښت کې د دې یو دغه یو اهمیت وو چې کله د دوو خاندانونو په منځ کې به د مرګ د دشمنی په جوړه شو، نو په جوړه کې هغه به عوامي توګه چې یو مرشي نو هغه به سوال وخته، نو هغه د هغې سره به د هغو کوم قبایلي چې دغه به عزت به نو هغه به دا خیال چې دا په دې باندې بچ کېږي او دا د نن زمانه سره
د قانونی چارو پو اکبر ہوتی وای چې د پاکستان د قانون تر مخه د سوري رسم په کول سره یو تن یا په دغه جرم کې شامل کسانو ته د دریو کالونو تر لسو کالونو پورې د قید او جرمانی سزا هم کېدای شي. نوموړی زیاتوي چې باید حکومت د دې دود د ختمولو لپاره قوانین عملی کړي.
جرمانہ یو جناور جو کی اور مے تو اندر رکھتے ہوا چی اور نور کی تبھی وجہ مانے اندا یو عمل میں درن کی گی.
بلخوا مسبی سکالر مفتی فصل منان وای چی سورا د اسلامی تعلیمات او شریعت پر سید او اسلامی تعلیمات کل هم دیو تند جرم په بدل کی دی وخصی ور کول اجازه نه ور کوي.
اسلام خو جگہ هر چا تخفل حق ور کړي، بالکل اسلام اندر طریقہ خو سره دا چې په بدو کې هم خپل بچی کنه ور کوله او هغه تا د زناور او دارنګ دی یو حیوان نسبت نه شو ور نه شي کولای چې را تاسو سره د ما بدراله او بد بدر سزا په سره باندې کې وکمانو. اسلام چر د کوم دا اجازه نه ور کوي، دا هم حرام را.
د سوري د دود ختمول لپاره د حکومتي ادارو د ګامونو په اړه مو د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړي خو بریالي نه شو. بلخوا د بشری حقوقو فعالان وای چې باید د پاکستان حکومت د ښځو د حقوقو په برخه کې قوانین عملی کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د یوسمی اوسیدونکو وای چې مشال ریډیو د ستونزو په هواري کې ورسره خورا ډیره مرسته کړې ده. دوی وای چې د صحت په برخه کې ستونزې له هغه وروسته هوار سوی چې د مشال ریډیو لالاري د دوی د ستونزو په اړه ریپورتونه خپاره سو. د مشال ریډیو خبريال سلام مسعود له دوی سره غږیدل یو د ریپورت برابر کړی دی.
د پښتنو مزدورانو د ټولګي مشر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د خپل غوښتنو لړکی دوی هر در ته ورغلي. د تیرو درې میاشتو راسې د کارخانې د لوی دروازې مخې ته پر امنه احتجاج روان دی، خو هیڅ یو ځایي مشر یا سیاسي وګړو له دوی سره مرسته نه ده کړې.
حقوقو سلسله چې موږ مختلف هړتالونه وکړل، جیلونه موږ وخړل، مختلف فورم باندې موږ د اواز تقریبا نن یو کم درې میاشتې نن پوره شوې چې موږ فیکټری ته مخامخ دي، مین گیټ ته مخامخ موږ کیمپ لګولې ده. دلته جیلونه سره په 5000 باندې مزدور تنخواه باندې چار کوي، 9000 او 10000 حالانکه
ملاقات کرے یو واری بیا د دوی سره لیدا کاته کوي.
یو بیا یو ل خبر چې دیکنه دا به ان شاء الله موږ د اسمبلی په فلور باندې هم ټیک اپ کوو. وزیر اعلی ته خبر کړی دا، عمران خان ته خبر کړی دا، د لکی سیمنٹ انتظامیا دا بالکل دوی واپس نه لی او موږ هم صلی الله علیه وسلم بس تخبر ته جوړو. ما د نیکسټ وی افسی کې یو ویزټ ایکسپیکټ ان شاء الله دوسر بزو ملاقات کوم.
کله چې موږ دا خبره د لکی سیمنٹ فیکٹری چارواکو نو پختلنه هغه ویل چې دا وخت دی کارخانی مشر بچوٹے دے او دلتا حصہ احتجاج نہ دے روان. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په هیواد کې په هر اتو مرمنو کې یو د سینې په سرطان اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو د چړشمبه په ورځ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ویل چې د دې ناروغي پر وخت درملنه وسی امکان لري چې ناروغ ځینې روغ سي. د مشال ریډیو همکار خان محمد سند پری رپورٹ لري.
د تویو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتې دوده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافی مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای چې که په دې ناروغي اخته مرمنې د خپل درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځنې راغیدې شي. خاغلی فیروز د چهارشنبه په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوس مهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگردد.
په هر اتو مرمنو کې وایي د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژن کې نه دی، خو په افغانستان کې پر اخته شوی مرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغي په اړه کافي معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د خزو ودیدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بی کیفیت غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه عاملونه دي چې یو مرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ وختل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغۍ اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازي ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان لا تړکوي. موږ منو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وای د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي چې د عامه پوهاوی پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرو مرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.